دا مشال رادیو ده وخت د سهار لس بجې سوې نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2014 میلادي کال د اپریل 20 نیټه ده زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو سره کلی کوم پر روان خبرونه کې مو د افغانستان او قبایلي سیمو سربیره د پاکستان او سیمې په اړه یو شمېر راپورونه درته راوړي ورسره مو نړیوالو او کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه هم کړې د خبرونې په پای کې د میرمنو په اړه ځانګړی اونیز پروګرام تاندې هیلې اورېدل هم هېروي خو تر هر څه وړاندې وار ورکوو نجیب عامر ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مو خبر کړي
افغان ولس مشر وایي طالبان د پردیو د لاس خالی دي او د دښمن په ګټه جنګیږي د پاکستان د پوځ مشر وایي ملک کې د استحکام لپاره د اداري فساد مخنیوی اړین دی او په اکواډور کې د زلزلې د قربانیانو شمیره له 500 واوښته پورا خبرونه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د حکومت تل د وسلوالو ډلو سره د سولې د لارې د پرمختګ هڅه کړې خو هغوی تل د ولسي کسانو وژنې ته دوام ورکړی نوموړي په کابل کې د پرونۍ ځانمرګي حملې وروسته په سردار داود خان روغتون کې د زخمیانو د پوښتنې پر مهال طالبانو ته په اشاره وویل
الته جلسه نیسی پگواش سره الته جلسه نیسی د افغانستان میرمنو سره ادعا کوي تغییر میکنه بیا نن د دې شوم عمل د پاره اعلان کوي ستاسو مسؤلیت
د کابل ځانمرګي حمله له 300 زیات کسان مړه او ژوبل کړل د برید ذمہواری طالبانو قبول کړه بل پلو د افغانستان حکومت وایي ابتدایي شواهد څرګندوي چې په کابل کې پرونی حمله له بهره پلان شوی و د حکومت د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل پرون مشال لړیو ته ویل چې پردي اساس پاکستان ته د ډاکټر عبدالله سفر هم وزنډیده ټاکل شوی وه چې ډاکټر عبدالله د مې د میاشتې په 2 او 3 د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په بلنه اسلام آباد ته رسمي سفر وکړي همدارنګه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی پرون وویل پرته له دې چې د یوه هیواد نوم واخلي د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته سپارښتنه کوي چې د ځان د امنیت لپاره پر نیابتي ځواکونو له اتکا لاس واخلي فاټا سیاسي اتحاد وایي د اف سی آر قانون د ختمولو او د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو لپاره به خپلې مبارزې ته ادامه ورکوي پرون په پېښور پریس کلب کې د نوموړي اتحاد د سیوري لاندې یوه غونډه کې سیاسي مشرانو وویل قبایل د اف سی آر د قانون لاندې د استحصال سره مخ دي غونډې ته د وینا پر مهال د پیپلز ګوند د مهمند جنسي یو مشر جنګریز خان داسې وویل
په دې کال کې دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې د یو کال داسې وشو یو کال دوه داسې وشو چې قبایل اوس صرف او صرف چې کوم جنګ شروع کړی دی د خپلې ازادۍ او د بقا جنګ شروع کړی دا ډېره خوشحالۍ او د شعور او د پوهې جنګ شروع کړی دا ډېره غټه د خوشحالۍ خبره ده او دا زموږ جیت دی او دا زموږ یقین دی او دا چې موږ څه غواړو هغه به کېږي
فاټا سیاسي اتحاد د پاکستان پاین کې د یوشتم بدلون لاره د اف سی آر د ختمولو د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو لپاره مبارزه کوي د پاکستان د پوز مشر وایي تر څو د درغلیو او اداري فساد مخنیوي نه وي شوی په ملک کې تلپاتې سوله او استحکام نشي راتلی جنرال اهل شریف دا څرګندونې پرون د کوهاټ په پوځي مرکز کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې نوموړي وړاندې وویل د پاکستان د خپلواکۍ ځمکني بشپړتیا او هوساینې لپاره اړینه ده چې په ملک کې د احتساب د ادارې شفافه کار وکړي او د پاکستان پوځ به په دې لاره کې خپلې مرستې ونه سپموي د جنرال راحیل شریف څرګندونې وروسته لاغې مخې ته راغلي چې د پانا مالک سبرسره شو اسنادو له مخې د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ ځنې غړي له ملکه بهر جایدادونه لري تاسو له مشال رادیو خبرونه اورئ اکواډور هیواد هڅه کوي چې د ویجاړونکي زلزلې له کبله د نږدې 2000 ورکو شو کسانو په منځ کې ژوندي کسان ولټوي دغې زلزلې وار له مخې له 500 زیات کسان مړه کړي دي د اپریل تر 19 حکومت د 500 کسانو مړینه او د زرګونو نورو ژوبلېدل تایید کړي وو د 1.7 کچې پر دغې زلزلې 3 ورځې اوړي او د کنډوالو نه ځینې ژوندي پاتې شوي کسان هم راویستل شوي خو د نورو کسانو د ژوندي راویستلو هیلې مړې ښکاري د مانټا په څیر په ویجاړو شوو ښارونو کې ځایي خلکو غوسه او ناهیلي ښکاره کړې ده له کولمبیا مکسیکو ایل سلواډور هسپانیا او نورو هیوادونو څخه په سلګونو بیړني مرسته کوونکي د اکواډور له چارواکو سره د ژوندیو پاتې شوو په راویستلو کې مرسته کوي د امریکا او ایران لوړ پوړو سفارتکار ویلي چې دوی د دې خبرې د باوري کولو لپاره د پرمختګ په حال کې دي چې تیر کال د ترسره شوي جوهري تړون په تناظر کې تهران ته دښمنۍ سره سم اقتصادي ګټې په لاس ورشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اپریل په 19 په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې تر 2.5 ساعتو خبر وروسته ویل دوی په یو شمېر اساسي سیزونو خبرې وکړې او یو څه پرمختګ یې وکړ. نوموړي وړاندې وویل دواړه لوري د دې خبرې د باوري کولو هڅه کوي چې جوهري تړون حماس عملي شي چې ترمه کې ده او ټولې خواوې له دې تړونه ګټه ترلاسه کړي. د جان کیری سره له ملاقات وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون وویل چې دواړو لورو د هغو لارو په سنجولو خبرې وکړې چې تر مخه ایران وکولی شي د جوهري تړون څخه هغه ګټې ترلاسه کړي چې مستحق دي. د امریکا ټلویزیونی شبکو وړاندوینه کړې چې ډونالډ ټرمپ په نیویارک کې د ریپبلیکنز ګوند د ولسمشرۍ لپاره مقدماتي انتخابات ګټلي دي او په دې توګه هغه د خپل ګوند لخوا د سپینې ماڼۍ لپاره نوماندېدو ته نږدې شوی دی. ټرمپ چې د خلور بلیونر په توګه هم پیژندل کېږي په خپل پلرني ښار کې ورته د یوې لویې بریا اړتیا وه چې بیا ګړندی او د 2020 استازو رایو ترلاسه کولو ته نږدې شي سو په راروان اوړي کې د ګوند د کانوینسون په مرکز کې د نوماندېدو لپاره شرایط پوره کړي. بل پلو د ډیموکراټیک ګوند مخکښي نوماندي هیلری کلنټن هم په نیویارک کې د لوی بریا د ترلاسه کولو هڅه کوله. اغلی کلنټن یو مهال د امریکا په سینټ کې د نیویارک استازیتوب هم کړی. دا و تر دې ګړې د مشال لړیو خبرنه.
زموږ غل مشال لړیو خاوري پروان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي چې طالبانو د ولسي وګړو په وژنې ثابته کړه چې د دین او هیواد په ضد کار کوي او د پردیو د لاس آله دي.
پیګای چې د چا د پاره کار کوي د افغانستان د دښمنانو، پیګای چې د چا د لاس آله دي یوازې سر په ګریبانس.
فاټا سیاسي اتحاد ویلي چې په قبایلي سیمو کې به د اف سی آر قانون او موجوده نظام په ضد د دوی تحریک دوام لري. د دې اتحاد یو غړي تیره ورځ په پېښور کې یوې غونډې ته وویل په شمالي وزیرستان کې تر پوځي عملیات وروسته ستانه سوي کډوال وایي له یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي.
د ټولې محکمې چې دي هغه بالکل په کار باندې نه دي اچولی شوي.
د روان خبرونې په پای کې د میرمنو په اړه ځانګړي 19 پروګرام تاندې هیلې اوریدل هم هیروي چې دا ځل د پېښور پوهنتون د فلسفې څانګې له وی ښوونکي سره خبرې پکې شوې.
زه دې کوم چې زموږ عزت پدې کې دی، زموږ بقا پدې کې ده چې موږ په زنانو باندې تعلیم وکړو.
پروان خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور راپورونه هم درته لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غل مشال رادیو خاوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شي. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم واوري چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. او که چیرې تاسو فیسبوک او ټویټر ته لاسرسی لري نو پر دغو دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړي. د مشال رادیو هر خپور سوی راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. او سره ځو خپل لومړی راپور ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی خبرداری ورکړی چې له وسلوالو طالبانو به د پرونی حمله غچ واخلي. نوموړي تیر ورځ په کابل کې تر خونړۍ حملې وروسته په سردار محمد داود خان روغتون کې له یو شمېر زخمیانو سره وکتل او وی ویل چې د افغانستان خلک متحد دي او څوک یې نسی سره ویشلای. لبل پلو د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله پاکستان ته خپل سفر ځنډولی دی. ټاکل شوی و چې نوموړی به د راروان می میاشتې په لومړیو کې پاکستان ته ولاړ شي. په دې اړه نور حال فرشته جلال زیرا کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی په توندو الفاظو وسلوالو طالبانو ته خبرداری ورکړ چې په بزدلانه حملو د افغانانو اراده نسی کمزوره کولای. ښاغلی غنی پرون په کابل کې د حمله د یو شمېر زخمیانو سره وکتل او ورته ویل چې وسلوال د پردیو د لاس وسله دي او د افغانستان له بربادۍ پرته پر بل شي فکر نه کوي.
موږ د وایسلو اراده نه درو. تاسې مچ پیګای چې د چا د پاره کار کوي د افغانستان د دښمنانو، پیګای چې د چا د لاس آله یې یواره سر په ګریبان ویسي. فکر وکړه، عقل باندې وسنجه.
د رپورټونو په حواله پرون د اداره محافظت رجال برجسته ادارې ته نږدې په چاودنه کې لږترلږه 10 تنه ووژل او تر 360 تنه زیات زخمیان شول. دا پیښه د ملګرو ملتونو او ناټو په ګډون د نړۍ د بیلابیلو سازمانونو او د یو شمېر هیوادونو رهبرانو وغندله. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې دی به غلی نه پاتې کیږي او د حملې غچ به اخلي.
هر خونه که به ناحق ضایع میشه ما انتقام شه بگیره. تاسو خیال کوئ چې ملت تقسیموي؟ دا ملت یووالی.
د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس په کابل کې تر دې حمله ورسته پاکستان ته خپل سفر لغوه کړ. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې د ابتدایي شواهدو پر اساس داسې ګڼل کېږي چې پرونی حمله په بهر کې پلان شوی و.
د همدغو شواهدو پر اساس باندې تصمیم ونیول شو چې پاکستان ته د اجرایه رئیس سفر چې پلان و د پاکستان لومړي وزیر نواز شریف په رسمي بلنه د مې پر دوهم او درېمه وروسته وځنډول شي. موږ شواهد چې ترلاسه کړي دي دا ښیي چې حمله په افغانستان کې پلان او طرح شوی نه و. عمل دې لپاره چې کامل وضاحت ترلاسه کړي چې دقیقا څوک کوم هیواد یا کومې ډلې په دې مسله کې مستقیم ښکېلې وي موږ باید بشپړ لوخ نتایجو ته منتظر شو.
ښاغلی فیصل پرون ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت به پاتو څلوېښتو ساعتونو کې په کابل کې د دې چاودنې په اړه د څېړنو نتایج اعلان کړي. تر دې مخکې عبدالله عبدالله ویلي و چې وسلوالو دا حمله د امنیتي ځواکونو په وړاندې په عملیاتو کې د ماتې خوړلو له امله کړې ده. طالبانو په وروستیو کې په افغانستان کې د عمري په نوم د عملیاتو پیل اعلان کړ. په کابل کې د دې حمله مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په حمله کې دوه وسلوالو لاس ترلود.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا زمينه نشوند د سرنسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمي کیږي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به کنه زمونه کتابو ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور غور بند کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
زموږ غلم مشال رادیو خاوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ ساسو لپاره ځانګړي او نږدې خبرونه هم لري. فاتا سیاسي اتحاد ویلي چې په قبایلي سیمو کې به د اف سي آر قانون او موجوده نظام په ضد د دوی تحریک دوام لري. دا پریکړه تیر ورځ په پېښور کې د اتحاد مشرانو د یوې غونډې پر مهال وکړه. دوی غوښتنه وکړه چې د فاتا په اصلاحاتي کمیټه کې د سیمې د سیاسي څیرو رایې هم واخیستل شي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال خالد خان راکوي.
دا نه پورس پیښور پریس کلب کې د فاتا سیاسي اتحاد د سیورو لاندې یو دستوري ته د سیاسي ګوندونو مشرانو یو ځل بیا د حکومت نه غوښتنه وکړه چې قبایلي سیمو کې د انګریزانو د وخت اف سی آر قانون دی ختم کړي شي او قبایلي سیمې دي د خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړي شي. دا فاتا سیاسي اتحاد صدر او د پاکستان تحریک انصاف مشر اقبال افریدی په خپل وینا کې وویل دا وزیر اعظم لخوا د فاتا اصلاحاتو په نوم کمیټي دوی ته نه ده قبوله زکه چې په دغه کمیټه کې د سیاسي ګوندونو رې نشي اخیسته. دا خیبر جنسه د جماعت اسلامي او مشر اول د پاکستان لپاره د قبایلي خلکو قرباني د ټولو زیات دي خو دا بدمرغه قبایلي سیمو کې د پاکستان نه بلکې د انګریز د وخت قانون او نظام روان دي.
نمن عدالت ته شو نمن هڅه ته شو چې خپل غم خپل درد خپل فریاد وو مونږ نه یو چې مونږ دلته سو بجوړو مونږ نه یو چې د پاکستان نه دیلو مونږ هم پاکستان کې شامل یو مونږ په دې صبح کې شامل یو مونږ په دې وطن کې د عام شهري غوته حقوق غواړو.
دغه شان د مامون ایجنسی نه د پاکستان پیپل پارټي یو مشر جنگریز خان اویل چې ټول سیاسي ګوندونه په فاتا کې د اف سی آر قانون مخالفت کوي او قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا حصہ جوړېدل غواړي خو وفاقي حکومت د دوی د غوښتنې د منلو په ځای د غیر سیاسي خلکو او د فاتا سیکریټ د افسرانو رایې ته ترجیح ورکوي.
چې پاکستان یا د پاکستان نمخ کې دا امیشه د زند لپاره استعمال شوی نه وی بي د بل لپاره استعمال شوی دي. تاریخ گواهی چې دا نن یا دغه مخکې کوم پروګرامونه کیږي په دې کال کې دا ډیره خوشاله خبره ده
چې یو کال داسې وشو یو کال دوه داسې وشو چې قبل اوس صرف او صرف چې کوم جنگ شروع کړی دی د خپلې ازادۍ او د بقا جنگ شروع کړی دا ډېره خوشحاله او د شعور او د پوهې جنگ شروع کړی دا ډېره غټه خوشحاله خبره ده او دا زموږ جیت دی او دا زموږ یقین دی او دا چې موږ څه غواړو هغه به کېږي.
دا سیاسي ګوندونو سره سره پېښور کې د قبایلي سیمو د وکیلانو اتحادیه هم په قبایلي سیمو کې د افسیار مخالفت کوي. په دې مهال د فاټا لایر فورم یو مشر مشال ریډیو ته وویل
دا دکان دی همدغسې چلول غواړي دا کارخانه ده د پنجاب او موږ وایو چې دا کارخانه ختمه شي او دا په دې ملک کې شامل شي او موږ د آئین او د قانون په دایره کار کې راشو موږ نه د افسیار او د پولیټیکل نظام ختم شي.
دا یادونه ده چې قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي سیاسي ګوندونو مشران او کارکونکي په آئین کې د یوشتم بدلون یا ترمیم لپاره یو تحریک پیل کړی دی چې تر مخه به په قبایلي سیمو کې افسیار قانون او نظام ختم او بیا قبایلي سیمې به په خیبر پښتونخوا کې شامل کړی شي. خو بیا په قومي اسمبلی کې د څه وخت لپاره دغه بل ځنډول شوی دی او د قبایلي اولس رای معلومولو لپاره د فاټا ریفارمز په نوم یو کمیټي جوړه شوې ده. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو دولس زره یو سل دېرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفحه اوریدلی شئ.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. اوزو د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی پر لور د خیبر ایجنسی باړې ملک دنخیل او تسنسوی خلک وای چې د انتظامی چارواکو په وادو باور نه کیږي او د یو کال تیرېدو باوجود دوی ته سهولتونه نه دی ورکړل سوي او کورونه او لسی ادارې ویجاړې پرتې دي. دوی زیاتوي امنیتي ځواکونه ورسره په تاګ راتګ کې ډېره سختي کوي. دوی غوښتنه کوي چې ستونزې دې حل کړل سي او په تاګ راتګ کې دې ورسره نرمي وکړل سي. په دې اړه نور تفصیل له سیمې د مشال راډیو خبریال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر ایجنسی د باړې ملک دینخیلو قبیلې مشران وایي چې خواوشا یو کال پوره شو چې خپلې سیمې ته ستانه شوي دي خو اوس هم د دوی په سیمه کې سهولتونه نشته. په دې هکله د باړې ملک دینخیلو یو مشر داود پریدی مشال ریډیو ته وایي
نو خو بس به مشکلات خو موږ له دا دي چې نه مو کورونه استوګنې قابل دي نه وروره اوبه شته دی نه بجلی شته دی نه مطلب دا شی دی چې تعلیمي څه سرګرمې شته دی نو بس ته هر شي نه هغوی متاثر یو نو بس موږ دا غوړو چې وروره مطلب دره چې سکولونه دې مونږه بوت شي اوبم دې مونږه وشي بجلی دې مونږ وشي مطلب دا شی چې کورونه کوم سروې شوی دو چې دغه مونږه وروره مطلب دا شی چې ماویزه مې لوشي او چې دا کم خلک به کور دي چې دا په کورونه شي.
او د باړې ملک دین خیلو یو بل تن ابراهیم پریدی وویل چې د انتظامی په اعلانونه باور نه کیږي.
یره انتظامی خو چې کوم اسی او لکه موله خو چې څومره کور د زبانی جمع خاص خبرې موږ ټول ښکاري ځکه چې دې نن راشي دا سروې دو دا پلان او شو سروې او ونه شو سروې او منځ کې هیڅ هم نشته که یو کور مثال دی پنځو له کورکو نقصان شوی پکې نو هغه چې کوم دی په هغه لک روپۍ هم نشته یو له اوسه پورې خو ملون وي خو صرف یو یوه خبره ده چې موږ خو نه منډه مخکې په دا کتارونه کې دلته ودرېدې ولاړې اوس د خپل وطن نه چې واپسې دی موږ دا هم کوزېږي د ګوډې نه کوزېږه او دا هغه په شل شل میله مزلې کوو بیا بیا ګوډې لغې چېږه موږ وایو چې دغه روډ دغه ته برابره شي المینه وشي نو په دومره سختي چې اوس یو سورلۍ د ګوډ نه کوزوي او هغه روانې وي پېدل باندې روانې وي په دا ګرمې کې ماشومان وي زانه وي دا پېدل روانې وي بیا بیا مخکې ګوډې لغې چېږي.
او یو بل مشر حکم خان پردي زیاته کړه
لکه سخت رویا سره کوي کور له چې زوره زو کمړه ایم پروت ویم نه شپې موږ به کور نه شو وتای تکلیفات شته چې نه شو بیٹه مانه تلای شو نه راتلای شو بیمارم په خیدای شي او مړای په خیدای شي او د کلی وطن خو ډیر احترام وی او هغه موږ سره موږ له گنجایس نه کوي نرمي نشته به ما هم نه پاس په موږ څه نرمي نشته کومرو مرو موږ واړو چې خپل خپل سپاتالو نم دلته د سیاب شي.
خو بیا د خیبر ایجنسی د پرمختیایي کارونو زموار اډیشنل پولیټیکل انټيليجنس قاسم کاکړ وای چې دوی د باډې د بیا بحالۍ لپاره په یوه لویه منصوبه کار روان کړی دی او په باډه کې به ټول وران شوي کورونه، سکولونه او روغتونونه بیا رغوي او دې لپاره یې ټینډرې کړي دي او په ځینې ځایونو کې د ورانو شوو ولسي ادارو تعمیراتي کار هم شروع شوی دی. چارواکي وایي چې په باډه کې اوس د امنیت وضع ښه شوې ده او زیاتره بې کوره شوي خلک ورته ستانه شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان دې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه.
په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راواخلا، 64 سیکشن دي، دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دي.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ ورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پیښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري. مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې خبرونه لري. تاسو کولای سي چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم واوري چې پاتې ده mashalradio.com. د تیری دوشنبه په ورځ د پاکستاني پوز مشر راحیل شریف ویلی و چې د شمالي وزیرستان د شوال 800 مربع کیلومتره سیمه له وسوالو پاک کړی ده. تر دې وړاندې هم د عملیاتو په لومړۍ مرحله کې پوز له وسوالو څخه د ځینو سیمو د پاکولو غوښتنه کړې وه چې تر هغه وروسته بیا د بې کوره کړل سوو کسانو د ستنېدو لړۍ پیل شوې وه. دا چې د ستنه سوو کسانو ورځنی ژوند او هلته امنیتي وضع څنګه ده، عبدالحک کاکړی په دې رپورټ کې جاج اخیستی دی چې تاسو پام ورته راګرځوم.
د شوال کاروایی په شمالي وزیرستان کې د ضرب عضب عملیاتو دوهمه او آخري مرحله وه چې د پاکستاني فوج مشر راحیل شریف یې د دوشنبه په ورځ د سیمې د سفر پر مهال په رسمي توګه د ختمېدو اعلان وکړ. شوال د شمالي وزیرستان یو له هغو سیمو دی چې د عملیاتو له کبله خلک بې کوره کړل سوي وو. که څه هم د سپین وام، تحصیل میرعلي او میرامشاه د ځینو سیمو بې کوره کړل سوي خلک استانه سوي، خو د شوال په ګډون د 5 تحصیلونو خلک لا هم بې کوره دي. د ضرب عضب عملیاتو په لومړۍ مرحله کې د کامیابیو تر ادا وروسته د بې کوره کړل سوو کسانو د ستنېدو سلسله پیل شوې وه او د حکومتي شمیرو له مخې تر اوسه پورې 24,000 کورنۍ ستنې سوي دي. دا چې له وسلوالو پاکې کړل سوي سیمو کې امنیت څنګه دی؟ د میرامشاه د میرخان خیل کلی اوسیدونکی احمد یار خان وزیر چې 4 میاشتې مخکې ستون سوی وو، مشال ریډیو ته وویل:
څلور میاشتې کېږي چې مونږ واپس شوي. ټوله علاقه چې کومه دی آرمی کنټرول کې ده، که مونږ چې کومې علاقې دي هغې کلیئر شوي دي، په هغې کې وسله وال نشته. مطمئن خو دي، خو دومره هم نه دي مطمئن. خلکو سره یو دا ایرام چې دا آلات چې کوم دي دا به همیشه دپاره داسې وي که نه، چې کوم آرمی دی هغې لاړه شي نو بیا به پخوا شانته آلات جوړېږي. او مطلب خلکو سره یو دا ایر شته چې مطلب دا به همیشه دپاره داسې ختمېږي، دا به بیا
که څه هم سانسوي خلک تر یو حده له امنیتي وضع مطمئنه ښکاري، خو د تحصیل میرامشاه یو ستونسوي کس مختار وزیر وایي چې په بیړني حالت یا ایمرجنسي کې خلک له مشکلاتو سره مخامخ وي.
لکه په مین روډ باندې ته ځې، لکه داسې په وسله باندې تانه خپل خپلوان وي یا نه څوک وي، هغه مین روډ باندې چې ته خامخا به انټري کوې، انټري بس کله کله داسې وي چې تانه ورځ واخلی او داسې کېږي چې دوه درې څلور ګنټې در نه اخلي. په خپل کې تګ را تګ کې څه پرابلم نشته دی، او بل په غم او خوشي کې بده کې څه غم نشته دی، خو بیا هم چې کله یا شادي وي یا لکه څه چې خپل چې کوس وي هغه به انفارم کوي، خالي به ورته وایي.
ستانه سیمې خلک یو ستونزه هلته د حکومتي خدمتونو نه فعالېدنه بولي. ملک نثار علی خان د وزیرستان متاثرین کمیټې مشر دی. د مشالېډو ټول چې ستانه سیمې خلک د صحت او تعلیم سہولتونو ته اړتیا لري.
سکولونه ته زموږ دي، په هغه کې زموږ مقامی خلک استادان دي چې هغه به کور دي، هلته کې خلک تللی دي، هلته کې زموږ چې هسپتال دی، ریسپنسری ده، نو په هغه کې کا ډاکټر دی او کا ډیسپنسر دی هغه په کې زما د شمالي وزیرستان دی نو هغه ځنه په دې کې حالت کې آب کور دی زراعت واخلې نو د ټول محکمې چې دی هغه بالکل په کار باندې نه دی اچولې شوې څنګه بجلی وګوره نو په بجلی کې هم زړه زموږ دغه خلک دی چې هغه آی ډی پی دی او الته کې مطلب د بجلی سیستم خراب دی نو لازم خبر ده چې اوبو چې کوم سیستم دی اریګیشن هغه بالکل ډیمیج دی خراب دی او عملات دلته کې خلک دی هغه په بندو ته یا په بل کې آی ډی پی پرته دی
په دې اړه موږ له پولیټیکل انتظامی سره په وار وار رابطه وکړه خو کامیاب نه سو. البته حکومت تل دا ویلي چې دوی د وزیرستان د بیا آبادی پلان جوړ کړي، خلکو ته د زیانونو کورونو لپاره مالی مرستې ورکوي او رانسوي بازارونه جوړوي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د نشدګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپه
ډیره سخت
راغلی تیر یا هر څه
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري. د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف ویلي چې په دې هیواد کې بیل څه ډول توپیره د هر چا احتساب په کار دی. نوموړي دا خبرې تیر ورځ د کوهاټ په پوځي مرکز کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. د په داسې وخت کې دا بیان ورکړی چې په پانما اسنادو کې د وزیر اعظم نواز شریف د اولادونو د نومونو تر افشا کېدو وروسته په پاکستان کې په دې اړه تاوده بحثونه راپارېدلې دي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د غلام غوث په راپور کې واوري.
د پوز مشر جنرال راحیل شریف زیاته کړی ده چې په هیواد کې د استحکام، یووالي او خوشحالۍ لپاره بې توپیره د هر چا احتساب ته اړتیا ده او د پاکستان پوز به د احتساب په لړ کې د هر بامانی هڅې ملاتړ کوي. دا چې د پاناما اسنادو په تناظر کې د پوز د مشر راحیل شریف دا څرګندونی څومره اهمیت لري د دې پوښتنې په ځواب کې په پېښور کې خبریال او کارپوه رحیم الله یوسفزی وایي
چې څوک دغه طبي تورې خلاف خبره کوي پاکستان کې مونږ کتلی دي. عمومي خلک بیا د هغې خبرې حمایت کوي، د هغې سیاسي ګوند، د هغې سیاسي مشر خلک زیات حمایت کوي چې دغه طبي تورې خلاف خبره کوي او د احتساب خبره کوي.
خبریال رحیم الله یوسفزی زیاتوي چې د پوز مشر راحیل شریف د دینه وړاندې هم د نېشنل اکشن پلان په لړ کې دا رقم سیاسي خبرې اترې کړې وي.
سیاسی دی خو خبر سیاسی کوي، دا خو یو عام خبره ده چې پاکستان کې فوج ډېر مضبوط دی او فوج چې څه غواړي نو بیا کېږي. چې کوم حکومت مخالفین دي هغوی ته د خپل مطلب خبره او غرض اخیستې دی، هغوی دا ویل چې دا د حکومت خلاف پیغام دی. ما ته ښکاري چې فوج دا غواړي چې یو قسم له دغې پلټنې دي وکړي، تفتیش دي وکړي، دا خبره ښکاره شي.
خو بلې خوا ته خبریال او کارپوه شمیم شاهد وایي پاکستان کې یوازې د سیاستوالو د احتساب خبرې هر څوک کوي خو د نورو ادارو د احتساب خبره هیڅ څوک هم نه کوي.
دا کرپشن زما اندازه داره چې یوازې په یو اداره پورې یا په یوازې په سیاستدانانو پورې نه دی تړلې په کار. داسې یو اداره نشته، داسې یو محکمه نشته چې په هغې کې کرپشن نه وي.
د مرکزي حکومت لخوا تر دې دمه د پوز په دې تازه بیان سه رسمي ردعمل نه دی رامخته شوی، خو پاناما اسنادو کې د وزیر اعظم میا نواز شریف د زامنو د نمونو راتلل وروسته وزیر اعظم میا نواز شریف لندن ته تشریف وړی وو او تیر شپه نوموړی واپس پاکستان ته راستون شوی دی او نن یې د پاناما اسنادو په اړه د تحقیقاتي کمیشن او د مخالف سیاسي ګوندونو د ردعمل په اړه د خپلو وزیرانو او سیاسي مشرانو یو مهم غونډه رابللې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال راډیوي مجله
په یو نیمه بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دو بجو
د کرخې په غاړه
په دو نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم سلورو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجو.
از مشغله مشال رادیو خاوري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنه هو بیا د ماځګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې ورېدای شي. د سهار لسمه بجې سوې نجیب امیر به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د حکومت تل د وسلوالو ډلو سره د سولې له لارې پرمختګ هڅه کړې خو هغوی تل د ولسي کسانو وژنې ته دوام ورکړی. نوموړي له پرونۍ ځانمرګي حملې وروسته په کابل کې وویل طالبان دوه مخیتوب کوي. د پاګواش په څیر غونډو کې د سولې تمثیل کوي او د کابل د تروریستي پیښې مسؤلیت قبلوي. د افغانستان اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله اسلام آباد ته خپل سفر ځنډولی. ویاندې وایي د کابل برید له بهره پلان شوی. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی بیا وایي ګاونډیان دې په افغانستان کې نیابتي جګړه پر مخ نه وړي. فاټا سیاسي اتحاد وایي د اف سی آر قانون د ختمولو او د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو لپاره به خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. پرون په پېښور پریس کلب کې د نوموړي اتحاد د سیوري لاندې یوه غونډه کې سیاسي مشرانو وویل قبایل د اف سی آر د قانون لاندې د استحصال سره مخامخ دي. د پاکستان د پوځ مشر وایي تر څو د درغلیو او اداري فساد مخنیوی نه وي شوی په ملک کې تلپاتې سوله او استحکام نشي راتلی. د نوموړي دغه څرګندونې وروسته له هغې مخې ته راغلي چې د پاناما لیکس د برسېره شوو اسنادو له مخې د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ غړي له ملکه بهر جایدادونه لري. ایکواډور هیواد هڅه کوي چې د ویجاړونکي زلزلې له کبله د نږدې 2000 ورکشو کسانو په منځ کې ژوندي کسان ولټوي. دغې زلزلې وار له مخې له 500 زیات کسان مړه کړي دي. د اپریل تر 19 حکومت د 1500 کسانو مړینه او د زرګونو نورو ژوبلېدل تایید کړي وو. د 1.3 کچې پر دغې زلزلې 3 ورځې اوړي. د امریکا ټلویزیوني شبکو وړاندوینه کړې چې ډونالډ ټرمپ په نیویارک کې د ریپبلیکنز ګوند د ولسمشرۍ لپاره مقدماتي انتخابات ګټلي دي او په دې توګه هغه د خپل ګوند لخوا د سپینې ماڼۍ لپاره نوماندېدو ته نږدې شوی دی. او د امریکا او ایران لوړ پوړي سفارتکار وایي چې دوی د دې خبرې د باوري کولو لپاره د پرمختګ په حال کې دي چې تیر کال د ترسره شوي جوهري تړون په تناظر کې تهران ته د ژمنې سره سم اقتصادي ګټې په لاس ورشي.
دا مهم خبرونه لنډیز مله مشال رادیو څخه واوریدي چې نجیب امیر وړاندې کوي. اوس واره سدلې د پاکستان کورنی ورځپاڼې ته د کتنې په اسلام آباد د مشال رادیو خبریالي رابع اکرم خان د دغه هیواد کورنی ورځپاڼې د اداریو مهم چې راخستی دي راځي چې ورته غوښتو.
مشرق ورځپاڼې خپلې درې کلي کې د اوړي موسم لا په سمه نه دی راغلی او خیبر پښتونخوا کې د بجلی غیر اعلانیه لوډ شیډنګ شروع شوی دی. ادارې وایي د پېښور د کمې علاقې د خلکو نه تپوس وکړی شي نو هم د بجلی مسله بیانوي. بلخوا د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی یو وار بیا دا غوښتنه کړې چې صوبې ته د خپلې برخې مطابق بجلی ورکړی شي. ادارې مخکې لیکي چې د بجلی د غلا مخنیوي او د بیلونو ادایګۍ لپاره د خیبر پښتونخوا حکومت د مهم چلولو اندیه ورکړې کوم چې یو ښه اقدام دی. ادارې زیاتوي دا خبره د چا نه پټه نه ده چې د ټولو زیاته بجلی خیبر پختونخوا کې پیدا کیږي. خو د دې باوجود نه صرف خیبر پختونخوا کې زیات لوډ شیډنګ کیږي بلکې صوبې ته د بجلی له پیداواره کمه کوټه یا برخه ملاویږي. په هغه کې هم د روزانه په بنیاد ورته الګ بجلی ورکړی کیږي. ادارې لیکي حکومت له پکار ده چې د بجلی پیداوار کې اضافه او د سیلاب تباکاریانو مخنیوي لپاره د ډیمونو په جوړولو فوري توجه ورکړي او په کومو ځایونو د ډیم په جوړولو د اتفاقي رایې ضرورت وي نو هلته دې په اتفاقي رایې ډیم جوړ کړی شي. دا شان د انور د توانایي حصول لپاره سامان ارزان او عام کړی شي. د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه خپلې درې کلي کې د پوځ په مشرۍ کې په راجنپور کې د چھوټو ګینګ خلاف اپریشن کې د پنجاب پولیسو ناکامي مخې ته راغلې ده. په دې اپریشن کې 8 اهلکاران وژل شوي او 43 پولیسان تښتول شوي دي. ادارې وایي د پولیسو خرابې کارکردګۍ ځینې سوالونه روچت کړي دي لکه د مثال په توګه څنګه د پنجاب یو علاقه غیر قانوني عناصرو لپاره یو محفوظ ځای جوړ شو. آیا د اعلی چارواکو سرپرستی ورته حاصله ده او که د یو مؤثره مجرمانه د انصاف د نظام کمی دی؟ او دا سوال هم دی چې ولې په ماضي کې څلور اپریشنونه کولو باوجود د مجرمانو په نیولو کې پولیس پاتې راغلی دی؟ ادارې په وینا پولیسو کارکردګي داسې ښه کېدای شي چې د قابلیت په بنیاد اهلکاران واخیستل شي، د پولیس تربیت لپاره سرمایه ولګول شي او د کرپشن خاتمه وکړی شي. ادارې وایي د مختلفو وسلوالو جرم پیشه ډلو لپاره د یو خصوصي پولیس یونټ ضرورت دی. د پخواني پولیس افسرانو په وینا چې پنجاب او سند صوبه کې د مجرمانو د مخنیوي اپریشنو کې غیر تربیت یافته پولیس اهلکاران برخه اخلي او همدغه وجه ده چې په جرمونو کابو موندلو لپاره د کامیابۍ شرکه کمه ده. ادارې اخري کې الیټ پولیس یونټ د مهمو شخصیاتو په سکیورټی نه دی لګول پکار کینه د دوی به د ترهګرۍ مخنیوي کې افادیت ختم شي او پکار ده چې د اولس اعتماد حاصلولو لپاره یو ذمہواره پولیس مخې ته راشي کوم چې په ټولو سبو کې وجود نه لري.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
گارڈین اسپانه لیکي 13 ورځ په کابل کې د وی حمله لامل غنو خلکو ته مرګ ژوبل واوښتل. مقاله لیکي دا پیښه تر هغه وروسته وسوه چې 13 ونی افغان طالبانو د خپل پسرلنی عملیات پیلولو اعلان کړی وو. برخانی ویکټام اسپانه لیکي تر اوسه لا ایران ته د دې خبرې احساس نه دی سوی چې 13 کال د ایران او د نړۍ د شپږ طاقتور هیوادن ترمنځ تریټمی تړون وروسته دوی ته څومره ګټې ترلاسه کېدای سي. د دواړو لیکنو مهم ټکي د تانی ساجمال وړاندې کوي.
گارڈین وسپانه لیکي د نهې په ورځ وختي په کابل کې د یوې حملې له امله ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبله واوښته. د دې برید چې هدف یې د وزارتونو حکومتي دفترونو سیمه وه وروستو د بریدګرو امنیتي سرتیرو ترمنځ نښتې مشوې. د افغانستان د ولسمشر دفتر په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې ولسمشر د کابل په پلي محمود خان سیمه کې برید غندلی دی. دا پیښه له هغې وروسته وشوه چې 13 افغان طالبانو د خپلو پسرلي عملیاتو پیلولو اعلان وکړ. مقاله لیکي د نړیوالو اتحادیانو په ملاتړ افغان ځواکونه د څو میاشتو راهیسې هڅې کوي چې طالبان د سولې خبرو بیا پیلولو ته رضا کړي، خو تر اوسه په دې اړه څه نتیجې مخې ته نه دي راغلي. روسپانه د ملګرو ملتونو د دفتر د یو راپور په حواله وایي په داسې حال کې چې د طالبانو د چاودیدونکو موادو کارولو هدفي وژنو کې کمی راوستې دی، خو د زیاتې آبادۍ په ځایونو کې وسلوال په تیزۍ سره د نهې د ورځې د برید په څېر ځانمرګي بریدونه کوي. بلخانی یوک ټایمز رسپانه لیکي د تیر کال جولای په میاشت کې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د اټمي تړون وروسته به ایران د ممکنه اقتصادي ګټو لا احساس کوي. رسپانه لیکي په ایران د امریکا لخوا لګیدلې بندیزونه پر ځای دي او وشي د دا هیواد په ترهګرۍ کې لاس لرل د بشري حقونو سرغړونه او د بلاستیک میزایلو تجربې دي. مقاله لیکي ایران پر دې پوه دی چې د ټولو امریکایي بندیزونو لرې کول کله هم د اټمي تړون برخه نه وه. رسپانه لیکي امریکایي کمپنیانې په ایران کې یوازې د ولسي هوا بازې قالینونو او زراعتو تجارت کولی شي. امریکایي ډالر چې پرې اکثره په نړیواله توګه تجارت کیږي تر اوسه د ایران لپاره د ډالر په ګډون په نور امریکایي اقتصادي نظام بندیز دی. زیاتره بهر ملکی بینکونه له ایران سره په کاروبار کولو کې آزاد دي، خو په دې برخه کې زړه نازړه دي او یره لري چې دا شان به د امریکایي بندیزونو سره مخ شي.
فرانس پریس خبری آژانس د چین د دولتي رسنیو په حواله لیکي چې چین او هند د بیړنیو پوځي رابطو لپاره د یو ټلیفوني شمیرې لرلو کار ته نږدې سوي. دا په داسې حال کې ده چې چین د هند له سرسخت مخالف هیواد پاکستان سره ښې اړیکې لري او غواړي چې هغلته د عربونو ډالرو په اندازه طریقیتي پروژې پر مخ یوسي. په دې اړه هارون باچا نور تفصیل راکوي.
د چین دولتي خبري اداره سنها وایي د دغه هیواد دفاع وزیر چینګ وانګ کوان د ګل پر ورځ له خپل هندي سیال سره د خبرو پر مهال د پوځي رابطو لپاره د یوه ټلیفوني نمبر لرلو له خبرې سره اتفاق وکړ. د نړۍ دا دواړه ګڼ نفوسه هیوادونه په داسې حال کې چې د همالیا غرونو دواړه لخونو ته د ځینو سیمو پر ملکیت یو له بل سره شخړې لري، په آسیا کې د نفوذ لرلو لپاره هم د یو بل مقابلې ته راوتلي دي. چین او هند په 1922 کال کې د هند شمال ختیځ ریاست اروناچال پردیش د ځینو سیمو پر سر چې چین یې د جنوبي تیبت برخې بولي پر پوله جګړه هم کړې. د دواړو هیوادونو ترمنځ نارامي په 2014 کال کې هغه وخت زیاته شوه کله چې سلګونه چینایي ځواکونه د هند تر انتظام لاندې سیمې لداخ ته ننوتل. سنها خبری ادارې د ګل پر ورځ د هند دفاع وزیر منوهر پاریکار له کوله وویل چې حکومت یې غواړي له چین سره په ټولو سکتورونو کې دوه اړخیزه راکړه ورکړه او همکاري زیاته کړي. د هند خبری ادارې پریس ټرسټ آف انډیا بیا د نوموړي وزیر هغه خبره راغستې چې پکې د هند او چین ترمنځ د سرحدي کرښو د ټاکلو پر موضوع زور راوړی. د فرانس پریس اژانس لیکنه وایي هند روانې میاشتې په پیل کې د چین پر هغه اقدام له غصې ډک عکس العمل وښود چې په پاکستان کې د فعال وسلوالې ډلې جیش محمد د مشر مسعود اظهر نوم د ملګرو ملتونو په تور لیست کې د شاملولو د هند حکومت د هڅو مخالفت یې وکړ. د لیکنې تر مخه چین د هند له سرسخت مخالف هیواد پاکستان سره ښه اړیکې لري او غواړي چې هغلته د بلیونونو ډالرو په اندازه ترقیاتي پروژې پر مخ یوسي. لیکنه زیاتوي د پاکستان حکومت د دې لپاره چې په هغه هیواد کې چین زیاتې پانګونې ته وهڅوي 13 جنوري میاشتې وویل چې د خپلې یوې شمالي برخې آئینی حیثیت لا پسې قوي کوي.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. بلخوا د امریکا نیوزیک مجلې د هند تر واک لاندې کشمیر کې په دې وروستیو کې رامنځته سوو نارامیو ته کتنه کړې ده. د مقالې لیکوال د کشمیر د مسلې په اړه ځینې وړاندیزونه کړي دي چې تفصیل به یې له عبدالحکا کړه واورو.
لیکوال جان ایلیټ د هند واک لاندې کشمیر کې د شته نارامیو په اړه لیکي چې په دې سیمه کې د شتمنو کورنیو ځوانان په لوی شمیر کې له وسوالو سره ملګری کېږي چې دا یوه لویه ستونزه ده. د ده په وینا آن کله ناکله دلته د داعش وسلوالې ډلې بیرغ هم رپانده ولیدل سي. د حریت کانفرنس یو مشر میرویز عمر فاروق نیوزویک ته ویلي چې په 1990 کال کې چې په کشمیر کې وسلواله مبارزه شروع شوې وه د هغه په مقابله کې دا ځل وجه مختلفه دي. د په وینا په 1990 کال کې خلک غوسه وو او ځانونه پردي احساسول، خو دا ځل دوی له هند نفرت کوي. میرویز عمر فاروق وایي پوهیږي چې شدت پسندي د ستونزې حل نه دی، خو البته دوی یې کنټرولولای نسي. لیکوال وایي چې هند تل دا وایي چې د کشمیر مسله د دې هیواد د کورنۍ مسله ده، خو د په وینا په دې برخه کې ډیر لږ څه سوي دي. د جان ایلیټ په وینا له پاکستان سره د سولې لپاره څو ځله کوششونه ناکامه سوي دي. د لیکوال په خبره د هندي وزیر اعظم نریندر مودي په واک کې له راتلو وروسته د دې هیواد له پاکستان سره اړیکې نورې هم خرابې سوي دي. ای ایس دولت د کشمیر په اړه په 2000 کال کې د وزیر اعظم سلاکار وو. د نیوزویک ته ویلي چې هند په دې وروستیو کلونو کې په کشمیر کې د وسلوالي مبارزې د درېدو څخه څه خاص ګټه پورته نه کړه او د دې څه سیاسي حل نه راوستي. جان ایلیټ وایي فکر کېږي چې د کشمیر مسله د سرینګر او نوی ډیلی ترمنځ ده. د ده په خبره په داسې حال کې چې اوس په کشمیر کې د واکمن بهارتیا جنتا ګوند ګډ حکومت دی، نو دا یو ښه موقع ده چې د دلی او سرینګر ترمنځ د فاصلو راکمولو لپاره ګامونه پورته سي. لیکوال وایي باید لومړی نوی ډلای په کال 1990 کال کې هندي فوج ته ورکړل سوي خصوصي اختیارات ختم کړي چې دا د ځای خلکو یوه غوښتنه ده. د لیکوال په خبره څارونکي دوام ګام دا یادوي چې باید نوی ډلای د حریت کانفرنس مشران وهڅوي چې د ریاست په انتخاباتو کې برخه واخلي، او بل کار نوی ډلی ته دا کول پکار دی چې نور و کشمیرانو ته له پاکستان سره د خپلو تعلقاتو په تناظر کې ونه ګوري. او وروستی وړاندیز لیکوال دا کوي چې هند پکار دی په سمدستي توګه پرمختیایي کارونه وکړي چې ځوانانو ته نوکریانې ترلاسه سي او دارنګه د خپل مستقبل په اړه په دوی کې امیدونه پیدا سي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کیلو هرڅ او لنډو صفو 2113 4015 1013 او 15028 کیلو هرڅ اوریدلی شي.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. اوسو د افغانستان د خوست ولایت پر لور. په خوست کې د ملي پیوستون د پروګرام په چوکاټ کې 240 پروژې تکمیل او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. یادې پروژې چې د خوست په اتو ولسوالیو کې د نږدې 40 میلیون افغانیو په لګښت بشپړې شوې، تېر ورځ پرانیستل شوې. د ملي پیوستون پروګرام ځایي مسؤلین وایي د هغو پروژو د ترمیم لپاره هم پلان لري چې مخکې جوړې شوې او دا مهال ترمیم ته اړتیا لري. نور هله خوست د مشال راډیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
د سه شنبه په ورځ خوستوالی حکم خان حبیبي د اسماعیل خیل اماندوزۍ په ولسوالۍ کې د یادو پروژو د بستې د پرانیست پر مهال مشال راډیو ته وویل چې یادې پروژې د تریزیو، باک، صبریو، ځازي میدان، اسماعیل خیل اماندوزۍو، موساخیلو، تڼیو او ګربزو په ولسوالیو کې ترسره شوي دي.
240 مختلفې پروژې چې په دې کې پلونه، پلچکونه، محافظوي دیوالونه او نور مختلف پروژې دي چې د ملي پیوستون د برنامې په چوکاټ کې تکمیل شوي دي او په اتو مختلف ولسوالیو کې 3.9 میلیون افغانیو په ارزښت تکمیل او په مختلفو برخو کې ګټې اخیستنې ته به نن رسما پرانیستل شي.
حکم خان حبیبي زیاتوي د دې پروژو ښه ځانګړنه دا ده چې دا پخپله د خلکو او د پرمختیایي شوراګانو د استازو په لاس په ښه کیفیت بشپړې شوې دي. د ملي پیوستون یو تن مسؤول اسدالله سلیمي وایي چې د ملي پیوستون د هغه شمېر پروژو د ترمیم پروګرام لري چې مخکې جوړې شوي او اوسمهال ترمیم ته اړتیا لري.
یو بل پروګرام چې د حفظ او مراقبت په نوم ده چې موږ د تېرې کړل شوي پروژو ترمیم په خاطر موږ دا پروګرام نیولی ده چې هغه پروژې چې یو خوا ورته پروژې ترمیم وشي او د بلې خوانه په لنډ وخت خلکو لپاره د کار زمینه برابر شي.
د ملي پیوستون د 2 پروژو د بسته پرانسته د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند د ارخیلو په سیمه کې د یو نوي پل په افتتاح سره وشوه. یاد پل چې 1.5 متره اوږدوالی لري د کلیوالو د 60% ونډې په اخیستو د نږدې 4 میلیونه افغانۍ په لګښت جوړ شوی دی. د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوال محمد یونس صدران وایي
تقریبا یو نیم کولی د کور کړلو په بر کې ونیو، نن ورځ عمله نه افتتاح شو. د درخیلو کوم زیاتره د خلکو اساسي دغه پل نه تیریږي. کالو کالو د خلکو ارموندو هغه ستونزو چې د پله په برخه کې خلکو لرلې، نن ورځ به انشاءالله په دغه افتتاح سره د خلکو هغه ستونزې سل په صد حل شي.
د یادونې وړ ده د ملي پیوستون پروګرام چې د کلیو پراختیا وزارت په چوکاټ کې فعالیت لري، تر اوسه یې په خوست کې 1748 کلي تر پوښښ لاندې راوستي او په دې کلو کې یې 2301 پروژې تکمیل کړي دي. ملي پیوستون پروګرام اوس هم د خوست په مختلفو سیمو کې 1016 پروژې تر کار لاندې لري.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس هم ستاسو پام راګرځوم د میرمنو په اړه ځانګړي اونیزې خپرونې تاندې هیلې ته. د نن په پروګرام کې د پېښور پوهنتون د فلسفې څانګې د یوې ښوونکي سمین افریدي سره خبرې شوي. نوموړی د قبایلي ولس پر مسلو دلته د ښځو پر حقونو او ستونزو دکتورا یا پی ایچ ډي هم کوي. پر دې سربیره د افغانستان د سمسم باغچې په نوي کردار زری باندې هم تفصیل درکل شوی. د خبرونې جوړونکي او وړاندې کوونکي فرخند اسد نو راځي دا تاسو او دا هم د میرمنو په اړه ځانګړی اونیس پروګرام تاندې هلی.
په تاندې هلی خبرونه کې مو زه فرخند اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د پېښور پوهنتون د فلسفې د څانګې استاد سمین افریدی سره خبرې کوو چې وایي یوازې د تعلیم له لارې د پښتنو مسلې هواریدای شي.
زه دکه وایم چې زموږ عزت په دې کې دی، زموږ بقا په دې کې ده چې موږ په زنانو باندې تعلیم وکړو، زموږ خاندان عزت کې په دې کې دی.
او دا به هم باوري د افغانستان په سمسم باغچه کې نوی کردار زریبا د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کوي.
همیشه اسکول ته لاړ شي، یو څه شی یاد کړي، همیشه مشکلات چې کومه مخکې راځي کوشش وکړي چې په خپله حل کړي.
د ټولو لومړی راځو د سمین افریدی خبرو ته. سمین افریدی د خیبر ایجنسی سره تعلق لري. هغه په پېښور پوهنتون کې د فلسفې په شعبه کې استاد ده او د قبایلي سیمو د ښځو په مسلو، د دوی په حقوقو او د غلطه په تعلیمي ستونزو پی ایچ ډی هم کوي. د خیبر ایجنسی نه په دې تیرو 19 کلونو کې په زرګونه کورنۍ د پوځي عملیاتو او د بدامنۍ د پیښو له وجې بې کوره کړل شوې. دا چې د بې کورۍ له وجې د خیبر ایجنسی د ماشومانو تعلیم سمره متاثر شو په اړه سمین افریدی وایي
دی چې خودار چې وکټې شي کنه یو خو سکولونو ته خطر هم ډېر زیات را دي چې دینه په زنانه او استادانو باندې حمله هم شوې دي او د دمکیانې هم ملو شوې دي، سکولونو باندې چې دینه حمله هم شوې دي. خو دې کې یو خو اول د دې خبرې جنسه د زنانه او ټول ته خو خاص کر زنانه او ماشومان ته لکه دې سلام کول غواړم. د همت ته چې هغه دینه باوجود هم خپل همت کړی دی، زنانه ته لیدي سکول دی چرانه ته لیدي خپل ډیوټي کړی دا دینه علاوه ماشومان چې دی خپل ماشومان لیږلي دي سکول ته. نو لکه دا خو هغه چې بالکل د ډیر زیات ناموافق حالات کې هم خپل خلکو کې چې کم ریزیلینس دی، کم همت دی، کم حوصله ده، هغه خو هغه خولې ده. خو دا خبره ټیک ده چې بیا هم د دې مسایلو د وجې لکه ډیر زیات په تعلیم باندې بد اثرات پرېوتي دي، سکولونه بند کړی شي، د خطرې د وجې ډېر زیات دی، مور او پلار نه لیږل غواړي خپل ماشومان، بلکې بیا د افیشن د وجې چې کله هلته نه دا خاندانونه روزي. د دې غریبانه یو خو دا مسله د خیبر ایجنسۍ خلکو سره چې څه شوي دي هغه ده چې د دې لپاره داسې څه پراپر یو کیمپ د دې رجستریشن د دې لپاره لکه هغه سهولیات دي لنور نه کړی شولو چې کوم نور آی ډی پیز دغه دپاره ایجنسیز کوم خلکو دپاره چې ورکړی شوي وو. اکثر به دې غریبانه ایون په دې پېښور کې به قتل د روډ په غاړه به دي ځان ته خیمه لګولې وي هغې کې به ډېرو یا به دي رالل نو دي اچینی کې یا په رنګ روډ یا په نورو داسې ځایونو کې به دي هوسټ فیملی سره ډېره شولو. نو هغه هوست فیملی زم خپل غریبانان و دی به مسله ډیره شي د روزګار درک به نه و او دا ماشومان به اکثر غریبانان د کورونا رو وته نو دی به یا خشا غوندول یا به مطلب لکه خپه کورونا کې کار د پاره به راغلل که یاره ګینې کار هم لګي نو دی حالاتو کې د تعلیم خو څه سوال هی نه پیدا کېدو نو په تعلیم باندې یقینا چې ډېر زیات بد د دې اثرات پرېوتي دي لکه د دې ډسپلیسمنټ د وجې هم د دې آپریشن د وجې هم هلته کې د ملیټنسي د وجې هم د سکول د اکثر د پرایویټ سکول ماشومان به رونیول چېره ګینې تا پینټ ولې اچولې دی دا خو غیر اسلامي دی دا مطلب ګیرولې مشتره دا غیر اسلامي ده نو لکه دا ټول واقعات شوي دي په دې علاقه کې او د دې یقینا چې ډېر زیات بد اثرات پرېوتي دي په تعلیم باندې.
سمین په قبایلی سیمو کې د ښځو په مسلو او حقونو څېړنه هم کوي. دا چې د دوی په نظر کې دا وخت فاټا د ښځو جنکو تر ټولو لویا مسله څه ده په ځواب کې دا وایي
خو ټول نه لویه مسله خو زما په نظر کې هم تعلیم هی ده هم تعلیم سره فکر شعور راځي بله دا ده چې تعلیم زنانه ول د روزګار موقع ورکوي نو دا ده چې د تعلیم کې ډېر زیات حکومت له پکار دي او چې کم مطلب ډونرز دي دوی له ډېر زیات د فاټا ټول مطلب ایجنسیانو کې چې دا کم مونږ لکه دغه ته ایکسټریمزم او دغه ته زمونږ کم مطلب مسله مونږ ته راپېښه ده د دې نه وتو لار هم دغه دی چې یاره تعلیم باندې ډېر زیات انویسټمنټ وکړی شي او بیا خاص کر د زنانو په تعلیم باندې ځکه چې یو مور تعلیم یافته وي نو لکه ډېر کم امکان لري چې یاره خدای نه که د هغې اولاد دی داسې دغه سرګرمیانو کې ورنه نه وځي چېرې کېنې هغه د ملک یا د کام دپاره نقصان دی وي نو دا ده چې تعلیم ډېره زیاته غټه مسله ده بیا تعلیم سری سری زه دار یم چې په دې علاقه کې غربت ډېر زیات دی ځکه د زنانو لکه مجبوري ده داسې چې خلک څنګه وایي چېرې کېنې قبایلي خلک د زنانو د روزګار او د تعلیم مخالف دي نو فخلدي بیبي دا که تاسو لاړ شي او د خلکو سره میلاو شي نو دا به تاسو ته له دې نه ډېر مخالف یو تصویر مخې ته راشي ځکه چې هغه هلته کې غربت څومره زیات دی چې خلک لکه وایي چې یاره ګینې او مونږ په خپلو لوڼو باندې سبق وایو سبا دوی ته نوکریانې میلاو شي نو لکه هغه د فیملي چې کوم آمدن ذریعه ده چې هغه لږه مطلب لږه سیوا شي چې یاره ګینې هغه آمدن لږ سیوا شي نو مطلب روزګار کې زنانو ته میلاو شي که نه لکه مونږ وایو چې د زنانو حیثیت ښه شي په خاندان کې او په علاقه کې او په ملک کې نه دې لپاره دا ډېر زیاته ضروري ده چې رګینې دا معاشي طور خود مختاره وي نو دا له دې سره ولې دې ته حقوق ملاوېدو کې ولکه دې معاشي خود مختاره ډېر زیات اهم یو کردار ادا کوي.
دا چې په پښتنه ټولنه کې د ښځو د تعلیم سره سره د دوی د کار روزګار په اړه څنګه په ټولنه کې پوهه او شعور پیدا کړل شي په ځواب کې سمین افریدی وایي
خبره ده زما خپل ژوند مثال درکم دنه زما خپل نیکه چې دی د تیرا سړی و مونږ اوه خویندې یو او زمونږ یو ورور دی کله چې به زمونږ په کور کې لکه جنې پیدا شوله نو به ټول تاسو ته خو پته ده قبایلي معاشره کې څنګه وي لکه یو ماتم به زما مور ته به پیغورونه کېده خنداګانې به کېدې چې دا زوی نه شي روړی دا هر څه خو زما نیکه د تیرا سړی خو هغه چرته کې په الک او جنې کې فرق نه کول هغه ویلې نه زه به خپل لمسی ډاکترانې جوړوم زه د پروفیسرې جوړوم او دې خوب سره هغه سره د تیرانه راکوش کولو زمونږ د تعلیمونو د نوکریانو دپاره د خبر ښار کې ډېره شولو زمونږ چې خپل که وکتې شي لکه زایم دې تعلیم مونږ له څومره څه راکړل زه لا په سکول کې وم چې زما والد صاحب حق ورسېدو زما مشرانو خویندې سبقونه ویل نوکریانې کولې زما ورور ډېر وړوکی و او مونږ خاندان په خپلو خپو ودرېدلو شکر دی مونږ محتاج نه شولو د ژوند په یو مرحله کې چا ته مونږ لاس پونه نیولو نه چاتره ته نه تربور ته نه ماما ته په خپله چې دی که نه په خپل حیا عزت کې مونږ خپل چې دی نو ځان وساتلو زه وایم چې دې کې ډېر لوی کردار زمونږ د تعلیم و او زمونږ د نوکریانو و زه دکه وایم چې زمونږ عزت په دې کې دی زمونږ بقا په دې کې ده چېره مونږ په زنانو باندې تعلیم وکړو زمونږ خاندان عزت کې په دې کې دی زمونږ د پښتون قوم اوچتوالي لاره یې دغه ده چېره مونږ خپل وړې ماشومان سکولونو ته ولېږو مونږ هغې له هغه موقع ورکړو چې د هغې ذهني جسماني نشنما وشي هغې ته د هغې د ترقۍ ورکولو پوره موقع هغې کې مونږ هغې سپورټ کړو چې هغې ښه فل ډیولپمنټ وشي.
سمین دا هم وایي که څه هم د بدامنۍ له وجې د پښتنو په سیمو کې سکولونه ویجاړ شو، خو دغه حالاتو د خلکو زړونه د تعلیم تور نه کړل، بلکې د خلکو یې له تعلیم سره لا نوره مینه زیاته کړه. او همدا وجه ده چې په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو شمیره که هغه هلکان دي او که جنکۍ د وخت سره زیاتېږي.
خاص لکه زه د دې عوام ته، قبایلی عوام ته، پښتون خلکو ته، پښتنو ته، بیا خاص کر پښتنو ښځو ته، قبایلي ښځو ته، لکه زه دې جرأت داد ورکوم چې دومره زمونږ ښځو کې همت، جرأت، حوصله ډېره زیاته ده. لکه ښځې له خدای دا قوت ورکړی دی چې هغه انتهایي غیر ناموافق حالاتو کې هم کار کولی شي او خپل ټارګټ اچیو کولی شي، خپل منزل ته ځان رسولی شي. نو لکه دا ده چې زنانو په دې سخت حالاتو کې هم راوتي دي، او زه د هغې نور د کور نارینو تم زرم چې لکه د داد ور دي چې هغې خپل زنانو له دا دای په شا ودرېږي، او هغې مطلب هغې سره ولاړ دي، او هغې په تعلیم کې او په دې کې چې دی نو دغه ورکوي والا سپورټ والا ورکوي. نو دا خبره صحیح ده، خو که دې سرې مواقع زیاتې شولې نو زه دا وایم چې بالکل لکه زمونږ د دې علاقې نه به د هر قسمه جهالت، د هر قسمه انتها پرست او د دهشتګردو بالکل خاتمه وکړی شي که مواقع پیدا کړی شولې. خلکو کې خپل یو ویل شته، خلکو کې ډېر زیات د دې شدید لکه اوس د دې ضرورت او د دې خواهش ډېر زیات دی چې لګینې مونږ تعلیم وکړو، او د زنانو تعلیم لپاره هم لکه د اهمیت نه اوس مونږ خلکو کې اویرنس ډېر زیات دی. خو دا ده چې دې سری سری هغې ته مواقع ورکول پکار دي.
او اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. د افغانستان سمسم باغچا یا سیزمز گارډن کې د زری په نامه یوه نوې ګډاګۍ متعارف شوې ده. زریبا په افغانستان کې د ماشومانو نجونو د تعلیم او د ښځو د با اختیار کولو لپاره کار کوي او دغه پیغام به خوروي. زری شپږ کلنه ګډاګۍ ده. د هغې د سرمنې رنګ باتینګڼي دی، پوزه یې نارنجي ده او رنګین ویښته لري. د زری کردار جوړونکي وایي هغه په افغانستان کې د یوې طبقې نمایندګي نه کوي، بلکې د ټولو ده. هغه د سیزم سټریټ افغان څانګې د کورنۍ یوه نوې غړې ده. په افغانستان کې د سیزم سټریټ د مرستیالې ادارې لیپس کمیونیکیشن پروګرام مینیجر کلیمنس کوینت مشال ریډیو ته وایي د زری په کالیو کې هم مختلف رنګونه دي چې د جوړونکو په خبره د ټول افغان ولس د کالیو عکاسي کوي. زری په دغه هیواد کې په شخصي ټلویژن چینلو، طلوع او لمر کې پروګرامونه کوي. هغه به د مختلفو خلکو سره مرکې کوي او د ښځو په روزګار، د دوی په با اختیار کولو، د ماشومانو نجونو د تعلیم په اهمیت، جسمانی صحت او د لوبو په اهمیت به هم خبرې کوي. د زری پښتو غږ د سیما سلطانی دی. د دغه کردار په اړه سیما وایي
مونږ چې کله مثلا باختي سلطان ته لاړو، کله چې زری د پاره یعنی یو جینۍ باید انتخاب شوې وي، هم په پښتو کې هم په دری کې، چې مونږ لاړو تقریبا څو ځله مونږ امتحان ورکو او په درې څلور واره مونږ امتحان ورکو، بیا کامیاب شو، بیا لاړو دوه واره سفر ته لاړو هند ته، هلته کې چې لاړو سفر هم وکړو، سفر کې مونږ یعنی هلته کې زمونږ امتحان واغوستو. څلور پنځه جینکۍ وو، پنځه جینکو چې دوه نفر انتخاب شو، چې یو زوم او یو بله جینۍ وه چې په دری کې مثلا دری ته به مخکې وړي. عموما زیاتر پروګرامونه خو اموزشي دي، یعنی اموزش ورکوي او نوي شیان ښایي. مقصد یې همیشه دا دی چې خلکو ته یعنی یاد کړي چې ټول ماشومان د زری په رنګ اوسي، یو بل سره مرسته وکړي، همیشه سکول ته لاړ شي، یو څه شی یاد کړي، همیشه مشکلات چې کومه مخکې راځي کوشش وکړي چې په خپله حل کړي، بخپله
لیشل کړی
یو بل
ته دی ویا غفر دی شیر کی حالی کی. سیما زیاتوی د زری دراتک سره د افغانستان سمسم باغچه کې نوی رنگونه راغلی. هغه د دغه پروګرامونو په پنځمه برخه کې یو نوی او مهم کریکټر دی. په کابل کې د سمسم باغچه پروګرامونو پروډوسران وای د دوی لپاره د زری کردار جوړول ډیر ضروری وو، ځکه چې باید داسې یو واجنۍ په دغه پروګرامونو کې راشي چې د ښځو په با اختیار کولو، د دوی په مسلو او په ټولنه کې د تعلیم په اهمیت خبرې وکړي. سیما وایي زری با په ټولنه کې د پوهې خوراولو په یو شمیر پروګرامونو کې هم برخه لري.
افغاني کرکټر دی، د هر لحاظ څخه یعنی لباس، وېښتان، هر څه، یعنی افغانی دی خریږي چې دا یو افغانی انجلۍ ده. هغه مثلا کتا سو کتلی وی په فیسبوک کې د اشرف غنی خل سره یعنی تصویر وشته او همدغه سې کولی شي نورو هغه خلکو سره یعنی وکیلانو سره او استادانو سره نو ماشومانو سره
د لیپس کمیونیکیشن پروگرام مینیجر کلیمنس کوینت مشال ریډیو ته دا هم وایي زری د ماشومانو انجنونو لپاره په زړه پورې پیغام لري او هغه دا چې باید هر جنۍ د تعلیم حق ولري. زری په نیویارک کې جوړه شوې ده او اوس د سمسم کورنۍ د یوې مهمې غړې په توګه په افغانستان کې کار کوي. دا وا د دې اونۍ تاندې هیلې خبرونه. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان. د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هیلې خبرونه کې اورېدلی شئ.